کې د سهار 8 بجې شوې. بیا هم ښه راغلی په دغه پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکي چارې مخته وړي. اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخابات به راتلونکي کال د حمل په 1.5 وشي. د ایران چارواکو د امریکا د ولسمشر هغه غوښتنه رد کړه چې ویلې غواړي له حسن روحاني سره وګوري. نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ده. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړه چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کېږي. په جوزجان کې شاوخوا 1.5 داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پال منافورت د محاکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی. پر خبرونه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او غړي سید حفیظ الله هاشمي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل کمیسیون د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې به د 1990 کال د وري یا حمل میاشتې په 1.5 نیټه وشي. که څه هم د اوسنیو ولایتي شوراګانو کاري دوره د روان کال د عقرب په میاشت کې پوره کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت وشي. په هیواد کې پراخې ناامنۍ، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او تخنیکي ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزې ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کېږي. په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست پرونی ډلهیز برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دې برید چې شپږ ساعته یې دوام وکړ د دې ریاست ودانۍ هم تر ډېره ویجاړه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي جلال آباد ښار او شاوخوا سیمې په وروستیو میاشتو کې د ګڼو داسې بریدونو شاهدې دي چې د روغتونو او ښوونځیو په شمول پکې ملکي اهداف په نښه کېږي. په همدې تړاو په بل خبر کې ویل چې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي سر له نن ورځ چهارشنبې د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې د کډوالو د چارو پر ریاست وروستي برید ته په اشارې وویل د ننګرهار د والي او د دې ولایت د اوسیدونکو په توګه ورته نور د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د روان امنیتي وضعیت د قناعت وړ او منلو نه دی. نوموړي زیاته کړه د قول اردو د قوماندانۍ په همکارۍ د جلال آباد ښار لپاره بیړني او ګړی امنیتی تدابیر نیولی. اخو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنشوی خپل ټولي هڅې کوي څو جلال آباد ښار او ننګرهار ولایت امن کړي.
مونږ د داعش په مقابل کې خپل ټول امکانات کاروو چې د دوی هغه تحرکات چې په ننګرهار کې وو کاملا خونسا شي.
د یادونه وړ ده چې د ننګرهار مرکز جلال آباد په وروستیو کې پر لپسې د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد دی چې په لسګونو کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په جوزجان ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې شاوخوا 1.5 غړي افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ازادي راډیو خبریال جوزجان وایي چې د داعش دغه غړي له خپل قومندان مولوي عبدالرحمن سره یو ځای بیګاش په افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. تر دې مخکې هم په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د 500 غړیو د تسلیمې خبره شوې وه چې د الوتکو په واسطه انتقال شوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخوانی مشر پاول مانافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی. راپورونه وایي له واشنگتن بهر د ویرجینیا ایالت د الکساندریا په یوې فدرالي محکمه کې د سې شنبې په ورځ د منصفه هیئت 12 غړي وټاکل شول. مانافورت لومړی کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا د راپورته شویو تورونو له کبله محاکمه کیږي. مولر د 2018 کال په می میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څیړونکي په توګه ټاکل شوی. پاول مانافورت چې 9 کلن دی د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکا د بانکي قوانینو څخه په سرغړاوي تورن دی. دا تورونه د ټرمپ له انتخاباتي کمپاین مخکې د نوموړي د هغه وخت سره تړلي چې امریکا بهر یې کار کوو. نوموړی همدارنګه تورن دی چې د بهرنیو ایجنټانو لپاره د امریکا له قوانینو سرغړاوی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي. ویل کېږي د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یوې خصوصي پوځي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي د درې واړو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبې په ورځ موندل شوي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبریالان له پایتخت بانګوی بهر وتل نو د تلاشۍ په یو پوسته کې ودرول شوي وو. دې اژانس زیاته کړې چې دا درې واړه روسي اتباع د نامعلومو وسلو لوپ دازو وجل شوی دی. د فرانسې خبری آژانس د سیبو د خاروال خلی ویلی بریت وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلوونکي په د بریت کې ژوند پاتې شوی دی. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي راتلونکی کال په همال میاشت کې به د ولسمشرۍ ټاکنې وشي.
کمیسیون فیصله کرد چې انتخابات ریاست جمهوري و شوراهای ولایتي در بهار سال آینده 31 حمل سال 1398 دایر ګرځي.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي چمتو دی له خپل ایرانی سیال حسن روحاني سره وګوري. په هلمند کې د بوست په روختون کې د خوارزواکۍ په ناروغۍ اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی.
دا وژو اول دا وژو چای مورکول لږ ما شیدې پر لږ بارم بیا د کلیان شیدې ورته وخته دی. هغه شیدې چې خوړلې دي بس تر کوم څه وایي.
دا پروګرام په دوی منی مې کې تر ډیره ازادي اوریدونکو او نوې ځا خبرونه درته لرو. پیغام سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرې راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ده. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دم ګړی د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي بوخت دی. وایي د سې شنبې په ورځ د دغه کمیسیون په غونډه کې د ولسمشرې د انتخاباتو نیټه مشخصه شوه. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حافظ الله هاشمی وایي د دې کمیسیون د سی شنبې د ورځې په غونډه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نیټه نهایي شوه او پریکړه وشوه چې د راتلونکي هجري لمریز کال د وری د میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو ځای ترسره شي. ښاغلی هاشمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون امروز
سید حفیظ الله هاشمی وایي کمیسیون نن د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي 1499 هجري شمسي کال په پسرلي کې د وری د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د ولایتي شوراګانو پخواني انتخابات هم د ولسمشرۍ له تیرو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شوي وو. د اوسنۍ ولایتي شوراګانو د کار دوره د روان هجري لمریز کال په عقرب میاشت کې پوره کیږي چې باید لپاره یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې انتخابات شوي وای. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي تخنیکي او مالي امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د اعلان شوې نیټې پر بنسټ دا انتخابات له وسخه شاوخوا 8.5 میاشتې وروسته ترسره کیږي. آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي کې هم له انتقادونو سره مخ دی، په دې څو میاشتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره یو لنډ نیول شوي چمتووالی به له دوی سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم مرسته وکړي.
کلانترین کاری که با انتخابات های آینده افغانستان به دست خواست کرد او مسئله ثبت نام واجدین شرایط.
خغلی هاشمی وی تر ټولو لوی کار چې د افغانستان د راتلونکي انتخاباتو په درد خوري هغه د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو د نوم لیکنې پروسه ده. دا لیست چې موږ جوړو دا د ولسی جرګې، ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ انتخاباتو ته کارول کیږي او دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو یو لیست وي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې دوی ډاډمن دي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره به نورې چارې هم په خپل وخت په دې موده کې بشپړ شي. که څه هم تر اوسه پورې په رسمي توګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ګوندونو یا اشخاصو د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي، خو په کابل کې په وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان او د افغان سیاستوالو ترمنځ له نورو ناستو ولاړو څرګندېږي چې بېلابېل سیاسي لوري سر له اوسه د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره په چمتووالو بوخت دي. ګومان کېږي چې د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په شمول به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په افغانستان کې د بېلابېلو سیاسي ډلو او سیارو ترمنځ د مبارزو شاهد وي. په هیواد کې پراخې نامنۍ، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالي او تخنیکي ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادی رادیو ته غوښتست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وی افغان امنیتي ځواکونه پر نورو سیمو په کنټرول پاتې راغلي. دغه ادارې د افغانستان حکومت د اداري فساد په مخنیوي کې په ناغېړی تورن کړی. د فرانسې د خبري رانس د رپورټ جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش د ادارې یا سیګار تازه راپور پر هغو جدي ستونزو تمرکز کوي چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د پرمختګ مخه نیولې ده. دغه راپور د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته خپور شوی دی. سیګار ادارې د امریکا د عدلي وزارت یو تازه راپور ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي د پراخې ناقانوني، کمزوري او ناکاره حکومت او د اداري فساد د ګڼو قضیو د تعقیب لپاره د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله د افغانستان وضعیت کړکېچن دی. د عدلي وزارت په راپور کې د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ستونزو یادونه هم سوې ده. دغه مرکز په 2018 میلادي کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل سو څو د اداري فساد هغه لوی قضیه وڅېړي چې عالي رتبه دولتي چارواکي په کې ښکیل دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکیل هیواد بللی او ویلي دي چې د پوځ په شمول تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد پدیده نفوذ کړی دی. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی قضیه وڅېړي زیات وخت یې کوچنی قضیه څېړلې. چې وایي د هرات د پاسپورت په دفتر کې د اداري فساد قضیه وه او د دې ادارې دوه چارواکي د اویا ډالرو په ارزښت د رشوت په اخیستلو تورن شول. له کله چې دغه مرکز په کابل کې د اداري فساد د لویو قضیو په تړاو علني محاکمه پیل کړې، یوازې په روان کال کې درې پولیس تحقیق کوونکي ووژل شول. اوس د دغه مرکز کارکوونکي خپل ژوند ته د خطر احساس کوي. سیګار ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د می میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلې په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. حکومت پر هغومره خوره کنټرول لري چې څه باندې یو کال مخکې درلود. د فرانسې خبري ایجنس په حواله وسلولو طالبانو پر ځینو سیمو خپل کنټرول او نفوذ بایللی، خو اوس زیاتې ولسوالۍ داسې دي چې دواړه لوري ورباندې د کنټرول لپاره مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د اضافي اقداماتو لپاره پر پاکستان د فشار راوستلو او د افغانستان په مسله کې د نورو سیمه ییزو هیوادونو د دخالت غوښتنه کړې وه. هدف دا ښول سوی چې وسلوال طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او ټولنیزو فشارونو له لارې قانع کړی سي چې دا جګړه نسي ګټلی او باید روغه وکړي. د وروستیو اونیو پر راپورونو کې راغلي سره له دې چې امریکا ټینګار کوي د سولې پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي، امریکایي چارواکو د طالبانو له ځینو استازو سره کتلي دي. د اجنس په حواله د کوچني اختر پر مهال دواړخي زور بند په جګړه ځپلي افغانستان کې د سولې امکان ته هیلي زیاتې کړې دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واوریدل، په جوزجان کې بیګا شپه یو نیم سل داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. جوزجان ته ورزو زموږ خبریال عالم رحمانیار همدا شپه د ټلیفون په کرخه دی. رحمانیار صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دقیقا په کومه سیمه کې دغه داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي او قضیه څنګه ده؟
بله، با تقدیم سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. مقامات محلی جوزجان میگویند که آخرین پایگاه مرکزی گروه داعش در شمال شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد، در حالی که جنگ بین طالبان و گروه داعش در ولسوالی درزاب از 25 روز به این طرف جریان داشت. روز گذشته این جنگ آنها از سر گرفته شد و یک قسمتی از ساحات تحت کنترل داعش بود به دست نیروهای امنیت افتاد و قسمت مهم مانند سردره، مغول و بی بی مریم اینها به دست گروه طالبان سقوط کرد و افراد گروه داعش از اینکه در محاصره بودند مجبور شدند تا به دولت تسلیم شوند. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنی جوزجان، گفت که روز گذشته نیز نزدیک به 30 تن از نیروهای داعش به دولت تسلیم شدند و شب گذشته هم یک 150 داعشی تسلیم دولت شدند. در بین تسلیم شده ها مولوی حبیب الرحمن، قماندان ارشد داعش هم شامل است.
بله، تشکر، زنده و سلامت، مننه کو لخپل خبریال عالم رحمانیار بل جوزجان ریپورت را کو د ازادي رادیو خبریال ویل چې هلته بیګاش په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا داعش اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو ترمنځ له سختو جګړو وروسته داعش له مجبورۍ افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی او ویل کېږي چې یو نیم سل داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دي. د جوزجان امنیه قومندان دا وکړل چې په شمال کې د داعش اصلي مرکز اوس له منځه تللی دی او ګڼې سیمې د افغان ځواکونو او طالبانو لخوا نیول شوې دي. دوی همداراز تایید کړه چې ځینې سیمې لا هم چې پکې د طالبانو داعش جنگ روانو د طالبانو لاس ته لوېدلې، هغه د سردری، مغول او بی بی مریم د سیمو یادونه وکړه چې د داعش او طالبانو په جنگ کې د طالبانو لخوا کنټرول شوی دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د طالبانو لخوا د داعش په وړاندې له جنگ به په دې خاطر چې داعش له منځه لاړ شي دوی ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم الیاس دایی د هلمند بوست روختون ته تللی دی. هلته یې د خوارځواکیو په ناروغۍ اخته ماشومانو سره لیدلی دي او په اړه یې دغه تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د بوست روختون د دوهم منزل د وارد ژړې دروازې ته د ناروغ ماشومانو یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول وبې دی. په یوه نسبت لوی وطاق کې د 15 درپې شاوخوا کې ماشومان بستر دي او په رنګ رنګ جامو کې ناستو میندې زموږ د ورتاک سره په مخونو پړنی راکشوي. د بوست روغتون ډاکټران وایي په خورځواکۍ اخته ماشومان اکثره د مرکزي ولسوالیو او ښار ته د نږدې سیمو دي. د لرو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي په ولسوالیو کې د موجودو ناامنیو او خرابو لارو له امله لښکرګاه ته نشي راتللی. په بوست روغتون کې د عاجلو پیښو د وارد یا څانګې مسؤول ډاکټر فضل هادي زیرمل وایي په هغه ماشومانو کې چې د خورځواکۍ له امله دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سپیت غذي مردان په شپاخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2068 مردان دي چې موږ په سپیت غذي وخت کې بستر کړی دي.
د بوست روغتون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خورځواکۍ اخته ماشومان پکې بستر دي ټول 18 ماشومان دي چې لس ورته تازه راغلي دي او د تیرو څو ورځو راهیسې یوازې نه یې بیرته رخصت شوي دي. په دې کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کیدای سي زوړ بي خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل سوی دي شوزو ورځ مو مبارک سه. په داس حال کې چې دل تلاستی مین دي ټول ورځ د ناروغ ماشومان سره شاید شو ورځ ونه لري. روختون تر غلی شوزي چې ماشومان په خورځواکۍ اخته دي په دینه پوری چې خورځواکۍ یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده او د څه شنه رمسته کیږي. دوی د خپل ماشومان د ناروغیو کیسې کوي
چې پیدا سو د یادې د ایستال کې د ایستال بیا مې شیدې باندې وڅښل بیا یې د غلط نه پورته کړي نه ورداشت کوي چې څنګه شیدې مې ورکولې هر څه مې کوي د خپل مختګ نه کوي درغه ولې دی په غو نه کوي. بیا مې سو ډاکټران ته چې بوتي هغه ټول بوځه په شپخانه کې بستر کې ساده کوچنی علاج چې څه دوا نه کوي
دا وځي او اول دا وځي او چای مې ورکولې لږ ما شیدې پر لږ بارون بیا د کلویان شیدې ورته وخت دی هغه شیدې چې خوړلې دي بس تر کوم څه دی
دا دریم پیره د سیل تم راسته ولایې یا تم روزه کې بیا د مخه مراغلی وو یا نس هغه کیږي یا غوغو دی غو عمل لري
دا مو د مر پر مرسته پر د کښنی باندې مر ما رقم شیدې چې دا بمراوله هغه نه پر لګې دلې درد په نس کې پیدا سو کمزوري و ختم بیا م ډاکټران ته وته دغه زم بیا د دې تر اوسه چې شیدې نه پر لګېږي دغه موز بیا دلته سالاتم سوسه.
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خورځواکۍ د کوم څه ډاکټر فضل هادي زیرمل وایي لوچکالی نیولې د نامنوی په خاطر بیکوري او د مند په منځ کې د یادې ناروغي پاره نه پوهاوی د خورځواکۍ د یو شمیر لاملونو څخه دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ځینې مندې تر شپږو میاشتو پورې ماشومانو ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي.
غټه ستونزه د میندو ناآګاهي ده. کم معلوماتو چې هغوی خپلو ماشومانو ته په کافي اندازه باندې هغومره چې لازمه ده شیدې نه ورکوي. خاصه توجه نه کیږي. خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي. نو دغه د سوی تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی. بل عامل د صحي خدماتو ته د نه لاسرسۍ د وجې نه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کیږي او دغه مکرر او مرزه د وجې نه خصوصا د اسهالات د وجې نه او یا د شیر د وقایات د زیاتوالي د وجې نه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي چون دوی خدمات ته لاسرسی نه لري.
بوست دولتي روغتون چې د بیپولو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د 150 بستر لپاره شاوخوا 50 کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا دمګړی د بستر شمیر 320 ته پورته شوی دی. د دې جملې 45 بستر یې هغه ماشومانو ته ځانګړی شوی دی چې په خورځواکۍ اخته وي. ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خورځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه دې پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دې ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي. محمد الاستایی د ازادي راډیو فلم
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د جلال آباد ښار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ریاست پر ودانۍ د سه شنبې د ورځې حملې ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د حمله ښکاروي چې داعش ډله هڅې کوي غیر نظامي اهداف ډیر په نښه کړي. په مقاله کې راغلي په تیرو څو ورځو کې داعش ډلې په جلال آباد ښار کې پر غیر نظامي ځایو حملې کړي او د دې ډلې سخت دریځې د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو پر مهال پر ملکي اهدافو حملې کوي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په دې پیښه کې هر ډول لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې پر غیر نظامي اهدافو حملې نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه راپور کې دا هم لیکلي چې داعش ډلې په ټوله کې سږ کال د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه حملې کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغو افغانانو په اړه لیکلي چې ایران یې سوریې ته د جګړې لپاره لیږي. د ورځپاڼې په وینا په تیرو څلورو کلونو کې زرګونو شیعه نارینه دغې جګړې ته لیږل شوي دي چې د بشار اسد د رژیم په ګټه جګړه وکړي. په مقاله کې راغلي چې دغو کسانو ته امکانات او نظامي روزنه ورکول کېږي چې د سوریې جګړې ته لاړ شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د اټکل له مخې د هغو افغانانو شمیر 840 ته رسیږي چې ایران د سوریې جګړې ته لیږلي دي. د ورځپاڼې په وینا ایران د افغان شیګانو څخه داسې استفاده کوي چې ورته وایي په سوریه کې د دوی زیارتونه په خطر کې دي. په مقاله کې راغلي په دغو افغانانو کې چې ډیری یې د افغانستان له هزاره اقلیت څخه دي، داسې کسان هم لیدل کېږي چې څلور ځلې د سوریې جګړې ته تللي او ژوندي پاتې شوي. له دغو څخه یو شمېر افغانانو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پر مذهبي انګیزه سربیره دوی د اقتصادي ستونزو له کبله هم د سوریې جګړې ته ځي، ځکه دغو افغانانو تایید کړی چې د ایران رژیم دوی ته د سوریې په جګړه کې د ګډون په بدل کې د میاشتې تر $600 پورې معاش ورکوي. برطانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه 9 کلنې نجلۍ په اړه مقاله خپره کړې چې په بادغیس ولایت کې خپل میړه وژلې وه. د ورځپاڼې په وینا دا نجلۍ د پلار د پور پوره کولو په خاطر 2 کاله مخکې په زور واده ته اړ کړای شوې وه. ورځپاڼې د یونیسف یا کوچنیانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه ګډ راپور له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په هرو درو نجونو کې یوه یې تر 14 کلنۍ مخکې ودېږي. سامیا له همدغو نجونو څخه یوه وه چې په 1 کلنۍ کې 15 کلن سړي ته واده کړای شوې وه. د دغه سړي نوم شرف الدین دی. د سامیا پلار چې پولیسو نیولی دی ویلي چې لور یې د کورنیو شخړو د حل کولو په خاطر شرف الدین ته ورکړې وه، خو د ګارډین ورځپاڼې په وینا رښتیا دا دی چې پلار یې سامیا په 1 000 000 افغانۍ پلورلې وه. د یونیسف د راپور له مخې سامیا یوازینۍ نجلۍ نه ده، بلکې سلګونو نجونې د دغسې تاوتریخوالي قرباني کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې هغه کس ته کوچنی ویل کېږي چې تر 14 کلونو یې عمر کم وي، خو په افغانستان کې د هلکانو د واده عمر 18 کاله او د نجونو 14 کاله دی. په افغانستان کې د یونیسف استازی عادل خودر وایي چې ټول اړخونه باید هڅې او اقدامات وکړي چې د کوچنیانو اجباري ودونه تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه ختم شي.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. ګڼ شمېر ایرانی چارواکو ویلي په داسې حال کې چې ټرمپ د ایران سره لاسلیک شوي اټومي تړون ووته او په دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول، دا ډول لیدنه بې ارزښته او سپکاوی دی. په اړه یې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور اجملان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې واشنگتن پر ایران بندیزونه لګولې او پر نورو هیوادونو یې هم فشار راوړی چې له ایران سره د سوداګریزي راکړې ورکړې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز د هغه له اقداماتو سره په تضاد کې دی. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چمتو دی چې له قید او شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د فارس خبری آژانس ته ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی له خولې وایي بندیزونه او فشار د ډایالوګ مخالف څه دي. قاسمی زیاته کړه ټرمپ څنګه کولای شي د ایران ولسته ثابته کړي چې د هغه د تیرې ورځې څرګندونې د خبرو لپاره د نوموړي رښتینې اراده ښیي او د شهرت ترلاسه کولو لپاره یې ندي کړي. تر دې مخکې د بهرنیو اړیکو لپاره د ایران د ستراتیژیکو شورا مشر کمال خرازی ویلی وو امریکا سره په خبرو اترو کې د ایران خرابو تجربو ته په پام د ټرمپ وړاندیز هیڅ ارزښت نه لري. د خرازی په وینا امریکایي چارواکو پخواني تعهدات مات کړي. د فارس خبری آژانس د ایران د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی له خولې هم ویلي چې د امریکا متحده ایالات د باور وړ نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ایتالیا د صدر اعظم سره په یو شریک خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل زه هر چا سره لیدنې ته تیار یم، زه په لیدنو باور لرم. کله چې له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د لیدو لپاره کوم مخکې شرط لري، نوموړي وویل
ام ریډي ټو میټ اني ټایم دی وانټ ټو
هغه ترامپویز چې چمتو يم چې هر وخت یو غالي ورسره وګورم زدا د قوت او یا کمزوري لیدلوري نه وایم هیڅ ډول مخکله مخکې شرط نشته کله یو غالي وګورو زه ورسره ګورم هر کله چې دوی غواړي
اني ټایم دی وانټ
کچېره دالي د نوښې د په ایران کې د اسلامي انقلاب مخکې دوري د 1990 میلادي کال راورسته لومړی ځل وی چې د ایران او امریکا مشان خپل کې ګوري د ایران د ولسمشر حسن روحاني یو لوړ پوړی سلاکار حمید ابو طالبی د سه شنبه پورز پر خپل ټوئیټر ویلي د ایران د ولس حقونو ته درناوی د دښمنۍ کمول او بیرته اټومي تلون کې شامل دل به خبرو اترو ته لاره هواره کړي د ایران دولتي رسنیو د دې هواد د پارلمان د مرستيال علي متوهری له خلی ویلي ورسته لاغی چې امریکا د ایران سره لا اټومي تلون ووته ل د دې معنی داده چې د امریکایانو سره خبرې بس پکاوي وي نو مولوی ویلي چې ترامپ لا اټومي تلون نه وای وتلی او پر ایران بندیزونه نه وای لګولي نو له امریکا سره په خبرو کې هیڅ ستونزه نه و
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
ازادي رادیو ته وګورئ وخت په افغانستان کې د ساعت 9 بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ده تیر شپه د جاوز جان په درزاب ولسوالۍ کې یو نیم سل داعش جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي د جاوز جان امنیه قومندان فقیر محمد جاوز جانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ د داعش یو نیم سل کسیزه ډله لخپلو جنګي او مهمات او وسایل سره دولت ته تسلیم شوې دي په درزاب کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ له سختې جګړې وروسته د غشمیر داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي فقیر محمد جوزجانی ادعا کوي چې اوس په شمال کې د داعش د ډلې مرکز لمنځه وړل شوی د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د راتلونکي 1390 هجری لمریز کال د وري حمل میاشتې په 1 به د ولسمشرې او ولایتي شوراګانو انتخاب ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د ورستی برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړه چې پکې ولسی خلک او ملکی ادارې په نښه کېږي پرون د کډوالو چارو پر ریاست په جلال آباد ښار کې برید وشو چې پکې 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منافورچ د محاکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی روسی د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوی او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدلې تورن کړی چې د یک شنبه د ورځې هغه برید کې لاس درلود چې څلور بهرنی بایسکل چلوونکي پکې وژل شول ازادي رادیو ته غوښتست د خبرونو تفصيل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک کې ولولې د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسولینو وي اوس مهال په یواد کې د خزو په پانګو 1500 شرکتونه فعال دي چې د خزو لخوا مدیریت کیږي دوی ویل ک حکومت او نړیوالې مؤسسې ورسره مرسته وکړي دغه شرکتونه لدی هم زیاتې دي شي تفصيل د خان محمد سین پر رپورت کې
د زیربنا پانګې برېښنا تجهیزاتو ځانګړو ځایونو امنیت او داسې نور اسانتیاو کمواله هغه ستونزې دي چې د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین یې مطرح کوي دوی دا خبره د سی شنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکای په هنتون لخوا د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو خزو د اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو د لوړولو په دوهم اقتصادي کانفرنس کې وکړي د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس منیجه وافق وویل اوس په ټول افغانستان کې په ډیرو لږو مالی او تخنیکی امکاناتو د خزو 1500 تولیدي شرکتونه فعال دي او که حکومت او نړیوالې مؤسسې ورسره مرسته وکړي په ډیره لږه موده کې به د دغو شرکتونو شمیر زیات شي
زمونږ وړاندیزونه د وړو صنعتي پارکونه دي چې خزو ته ورکړ شي سو وکړی شي ګڼ شمیر ښځې چې کوچني تولیدات لري تر یو چتر لاندې راټولې تولیدات وسنجول شي او بازارونو ته لاسرسی پیدا شي
دا غلې وافق په خبره اوس د خزو د سوداګری او شرکتونو للارې شاوخوا سلويختو زرو کسانو ته د کار زمینه برابرې شوې ده په افغانستان کې د امریکای په هنتون رئیس کینت هالند ژمنه وکړه چې له افغان سوداګرو خزو سره به مسلکي مرستې جاری وساتي په یاد کانفرنس کې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وویل حکومت او په تیره د مالی وزارت پر لپسې هڅې کوي چې افغان سوداګرو ښځو ته کاري اسانتیاوې برابر شي.
موږ باید هغه کارونه وکړو چې څنګه کولی شو په اقتصاد کې د ښځو رول زیات کړو. زموږ د ټولو دنده ده چې ډیر امکانات ولرو. هیله مند یم چې د اقتصاد په برخه کې د ښځو د فعالیتونو سعودي قوس لوړ کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان د ښځو په 1500 شرکتونو کې داسې شرکتونه هم شته چې تولیدات یې لکه زعفران، وچه میوې، لاسي صنایع، کندنکاري، قالینې، اوبدلې کالي او داسې نور یو شمېر اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. یوې افغان سوداګرې ښځې زحل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د حکومت لخوا په هیواد کې دننه او بهر نندارتونونه جوړ شي د دوی تولیدات به اخیستونکي ومومي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلی لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو او د یو خصوصي روغتیايي انسټیټیوټ لسګونه قابلو د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو څخه وغوښتل چې پر روغتیايي مرکزونو بریدونه بند کړي او له دولت سره سوله وکړي. یادو احتجاج کوونکو په ننګرهار کې د قابلو په یوې لیلې د تیرې اونۍ وسلوال برید وغانده او هغه د اسلام او انسانیت ضد کار وباله. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ کې یو شمېر مدني فعالانو او قابلو د یو احتجاج په ترڅ کې پر صحي مرکزونو د وسلوالو بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. یادو احتجاج کوونکو چې شمېر یې لسګونه کسانو ته رسېده د بلخ په یوه خصوصي صحي انسټیټیوټ کې راټول او د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې په لیلیې د تېرې اونۍ وسلوال برید وغانده. اعتراض کوونکو ویل چې قابلې بې طرفه کسانې دي او نه باید دوی د تروریستي موخو نښې وګرځي. اورانوس برنا د یاد احتجاج غونډه یو جوړونکې ده. هغه وایي چې هیواد ته د سولې د راتلو غوښتنه کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې پر صحي مرکزونو تروریستي بریدونه بند کړي.
چون قابله هم مسئول به طرف هستند و خدمتکار یک مادر هستند که در عین زمان وقت خدمت میکنن حیات دو نفر نجات میشن میتن. پس ما میخواهیم که یعنی صلح میخواهیم، نباید در دانشگاه ها و در خوابگاه طبقه اوناست چونین یک عمله قرار بگیره.
نیلاب نورزاد د بلخ ولایت په یوه روغتیایي مرکز کې قابله ده. هغه وایي چې دولت باید د صحي مرکزونو د امنیت په خوندي ساتلو کې باید تر پخوا ډیره هڅه وکړي. د نیلاب په باور چې د صحي مرکزونو کارکوونکي او قابله به طرفه کسانه دي او په هیواد کې د جګړې دواړه لوري باید یادې مسالې ته پام وساتي. نورزاد په دې اړه زیاته کړه.
افراد کې در راس قرار دارن باید آگاه شوند به خاطر کې باید امی همیت تضمین کړي تا همي مسلین بتونه د فضای آرام بیا او به درس خود ادامه بده.
اعتراض کوونکو د موږ سولا غواړو او پر روغتیايي مرکزونو بریدونه بند کړي. د شهرونو په ویلو سره د دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو وختونه وکړه. احتجاج کوونکو د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې پر لیلیه د تېرې اونۍ وسلوال برید د تکفیري ډلو کار وباله او ویل چې عاملین یې پر اسلام او انسانیت نه دی خبر. د ننګرهار په ولایت کې د قابلګۍ څانګې پر لیلیه له برید څلور ورځې تېرېږي خو له هم امنیتي ځواکونو د دې برید د تحقیقاتو پایلې نه دي اعلام کړي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د سیشنبه پر ورځ د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټر دوه لوی خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین ملحقات لري. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې دوه کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستې کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. حکم خان حبیبی په ځانګړي ډول پرون اندو او لوستو کسانو غږ وکړ چې مطالعه ته وخت ورکړي او تر خوای له پانګوالو هم وغوښتل چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټولو درنو ولسونو باندې په خاصه توګه باندې په دې علمي قشر والا ځوانانو باندې غږ کوم چې د مطالعې سره خپل مینه زیاته کړي او د دې ترڅنګ په ټولو پانګوالو غږ کوم چې د دې کتابخانه په اکمال کې او د کتاب نو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو وکولای شو یو ښه مجهزه کتابخانه ولرو.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو تن مسؤل محمد انور زاهد د عامه کتابتون د ودانۍ د فند سرنګوالي او لګښتونو په باب ګډونوالو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د ودانۍ په یو پورت کې جوړه شوې ده، د کتابونو لپاره یو لویا او مجهزه خونه لري، د غونډو لپاره تالار لري، سالون اداري خونه لري، دوا لوی سالونونه لري چې خوشبختانه نن به افتتاح کړل.
د خوست روڼ اندي او لوستې کسان په یاد ولایت کې عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ جوړېدل د کتاب لوستنې او مطالعې د کلتور د ترویجولو په برخه کې یو ښه پرمختګ بولي. په پوهنتون کې د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي
هغه ځوانان چې غواړي په علمي ډګر کې کار وکړي، څېړنې وکړي، تحقیقات وکړي، هغه دې کتابتون ته هرکلی وایي. خو له دولت یې دا غوښتنه ده، خصوصا له اطلاعات فرهنګ څخه، چې باید یوازې په هارد کتابونو نه اکتفا ونه شي، دلته باید سافت کتابونه او همدا ډول د هغو نړیوالو انټرنیټي کتابتونونو سره اړیکې پیدا کړي چې ځوانان وکولی شي خپلې ټولې ستونزې په دې کتابتون کې حل.
په خوست کې د عامه کتابتون د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې یو شمېر ویناوالو وړاندیز وکړ چې ځوان کهول کې د کتاب لوستنې د ترویج لپاره د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو او تفریحي ځایونو کې په ورته توګه کتابتونونه جوړ شي. د دوی په وینا لیکوال دی وهڅول شي چې په ځانګړي ډول د اقتصاد او ټکنالوژۍ په برخه کې د نورو ژبو نوي تالیفات پښتو ته راوژباړي او د امکان په صورت کې دی د یوې ورځپاڼې خپرېدو ته هم امکانات برابر کړي. بلخوا د خوست چارواکو یاد وړاندیزونه پر ځای بلل او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به خپل مادي امکانات او معنوي اغیز په کار اچوي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینه ومني. یو ځل بیا ستاسو خپل خبرونې ته هرکلی درته وایم او ستاسو راغلي شکایتونه او پیغامونه د همدې پروګرام لاله در سره شریکوم. هله د چي اړوند مسولین هم او د ستونزو د حواري لپاره لازمی همکاري وکړي. ورزول کونړ ولایت څخه د یو اوریدونکو ستونزو ورچې د اوبو په اړه لري.
الو السلام علیکم، د کونړ ولایت مرکز اسداباد خار نه مولای شیخ الله تعالی طرف لین کې ما د زمنګ دغه یو ستونزه ده چې د کونړ ولایت دغه کملو یو حال ده او د شګي یا د پاچا صاحب د زین دغه بند شوی دی او د کونړ ولایت د خار نه تیریږي تر نارنګ او رسوالۍ غزي درې او د غزمن کې خبرې د توکي په ساحه کې چې کله خارجیان اوسېدل په دغه ځګین کې هغه د ولین دغه راپورې وتل او دغه د کړې او په والک یالي خو دغه جال تر اوسه پروت دی. نو دغه والا کې خزلې ټوټي او کاغذونه پلاستیکونه راځي او دغه جال ته نخلي یو لوی مشکلې پیدا کړي دي. په دغه کې موږ د کونړ ولایت والي واحد الله کرمزي او نور چارواکو له تلي او کاغذ په ځان هیڅ وګ نه دی ګرولې او کومه خبره نه دا اورېدلې او نه دا کاور کړي دي. چا تیریال هم ډیر خراب کړي دي، ځکه کوم کور کې چې چورګوډي یا مګمړ شي هم دی ولې تیرار ته یو په دغه کې پراته یو والا کې پراته. نو دا ازادۍ راډیو د لارې زه دا مشکل چې لوی چارواکو تر سوم چې دی باندې غوړو چې دغه مشکل خلاص کی په دغه ځګین کې وبډ شوې دي، خلکو کورونه وړي دي، زمکه براتي خرابې کړې دي، وخت زمکو ته وبنه راشي. د توکیر دغه ساحه نه تر دغه کوز خوړه پورې کې کوم ساحه ده، د عالم بالکل تنگ شوی بند شوی ده، لکه شیم نکېږي او ډیر کویان هم د خلکو کې نه ولې دي. نو په دې خاطر باندې زه د ازادۍ راډیو د کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې زما دا پیغام څو څو واري نشي یو پیغام لے ورکی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم رحمت اللہ رحمت پکتیکا نے سماج سوائم امادہ پیغام دے ٹرانسپورٹ وزارت تدری کعبہ مجھر و تغزنی ترازو نمو تروانان دیر غلطائی پو مٹر کی ناکی مسکای سپار لیدی آغدائی مطروانان مسکی سپارو سو دو گنٹی دری گنٹی مٹر کی ناکی بیا نفر پرکیزی دروغ ویا یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم آخیر پا یو یو گٹیزی یا مسافر کی پاک سو غریبان نکستو نکی ناکی او دیت ساغایی ندا معلوم کرایایی ندا معلوم چاچ پیندس او یو چاچ دریس او یو سران پوت وزارت ویا چی روز جاندا خوشم که کنوت نیر پوی خور که ویچر تو غواری.
بله سلام علیکم دل علمت ناصری در یمن آره در گرمچل سوالی در گرداشل لکلی سرطایش فرط آماش شیم زمش خواهش لڑپور چاروان که دقر شمز و بنا لارو زمش کشتون توخل سبا و برباس باید زمش غل خلل چی زکا چی بکجکی که وست بیخیر ترما دواتل یو بیدی او مش دو غلطا و بنا لارو چی معلوم ایوشی. بسلام علیکم.
بله السلام علیکم صدر ولی هلمن ولایت څخه ور هلمن ولایت کې د پمبو په فابریکا کې د زرشاه بابا او داوود بابا د وخت څخه اوس دا نوې کرزا په دوره کې نه ده اکثر غونې په دوره کې راځي دا موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو ولې پمبا مونږ نه